کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت تر لس نور میاشتو پورې وغځوه. دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې راځي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی او د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. بشپړ خبرونه. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. دا پریکړه د می لومړۍ نیټه وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 نیټه پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنځشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. خاغلی بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. هغه وویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیری د یوګدې موډل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د موافقه لمخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سګنی کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقه بیا کتنه لا هم روانه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنکړي چې د نړۍ په لومړی قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر د روسیې ولسمشر ته ورته شخصیت وباله.
Don't have a democratic with a small d bone in his body.
ولسمشر شی جین پینګ په خپل بدن کې حتی د دیموکراسي یو کوچنی حجو کې هم نه لري، خو خيار سره ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سره ده چې فکر کوي استبداد دراتونکو لپاره غوړه لار ده. او دا څنګه چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي کولای.
خغلی بایدن زیاته کړه د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکخ قدرت شي، خو د ویل د دې کار اجازه به ورنه کړل شي، ځکه د پوینا متحد ایالاتونه به د پاملرنې په پایله کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا واندرلن د اروپای ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخت اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپای ټولنې ته د واکسین د ورکولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړې جز ګڼي، خو اروپایي ټولنې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ ده. د اروپای شورا مشر شارل میشل هیله وښوده چې د دې کمپنۍ پر سر لانجه به د طرحې په مرسته حل شي.
And indeed, there are some concerns, serious concerns.
The company para zini jidi andeshtesta mush hilamanu che da vaccine da vish pa barkha ki da europai kamisun da mechanism pamrasta ba da imkan tar lasashi che na yawazi da corona da vaccine tawlid balki vish ham prakhshi.
د اروپای ټولنې مشران د سرمشریزې تر پایه د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل ونه توانېدل، خو دوی پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندي چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپر شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر 4 شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول شوی دی. دا اعلان د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکبل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستای مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او استانبول ښار کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریځ د خپلولو غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او عواملو په اړه واوري.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه راست په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د رسنیو سلکلن مزل په اړه تفصیلي راپور اوري او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اوریدو ته تاسو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي. تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د لسو نور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزه په برخه کې د جرمني د پریکړستای خو طالبان ورسره مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وټو پاړه د ناتو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر لس میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت دروان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسید. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بلل دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایر رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمی او ملی مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمون سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دی وړاندې ویلو طالبانو د دوهی تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. ها خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړې. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوهې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي، او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني دا سیمهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تیر شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل خبری کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووزي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب الاجل له تخنیکي اړخه ستونزمن و بالا خو زیاته کړه، په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري، او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي، او د دې هیواد رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. تاسیساف او وزي ډول باندې اوریدل کېږي. تاریخ په هن تبعیض د بشریت له پیدایش سره نغښتې بولی، خو په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرانې ټیپ اړه روشانه ټکی نسته. خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ په هن په دې اندي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو د لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه زموږ همکار دا بل راپور ته غوښتي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلاري یا وساطت غوراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوخېزېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدي بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض ته لمن وهل شوي.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له طبیعي سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسيون په قومي ژبني او سمتي باندې ګټ اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوی دا اکثره د سیاسيونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغه غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغه په دې تبعیض کې استعمالیږي سره د
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
سمه خلاصدی رادیو اوری اوس په مخکې تر دی چې د ولایتونو راپورونه راوخلو کابل ته ورسو. د کابل شاروالی په دې شار کې د بسونو فعالیت بیا پیل کړ. د دغه ادارې مسولین وایي چې لسګونه بسونه بیا جوړ کړي دي، ترمیم کړي دي او د فعالیت په پیل دو سره به له کلونو وروسته د کابل شاریانو ستونزه حل شي. دغه بسونه چې د پینځو بسونو کار یې پرون په کابل کې ازمایشتي ډول پایل سو. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې به دوی فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل به زما د همکاري په راپور کې وره.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې خاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د پنځو بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقت تیره سي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلکو سمه استفاده وکړي د خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ترسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلي ترمیم او نارنجي رنگ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې ورتیا لري او د کابل ښار په 1500 لوریو کې به تګ را تک کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوتنه کابل خاریان شمع او حیات الله
خاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل خاریانو ته ډېر زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاري بسونه فعال کړې دي. دا یوه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی نیک اقدام دی هله چې عملی شي او همدار از یعنی دوام وکړي د سینه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلي بیا ورسته بند شي بیا ورسته هم داسې پاتې شي لکه مونږ چې څو وخت مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پاتې شو
د کابل خاروالی بیا د خار له اوسیدونکو غواړي چې لدې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال خاري فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دوستانو که در انترنت اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت هم ورسیز مش خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سي تکرار اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مول وستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ خوست باورسو د خوست مرکز اړوند لټکو سیمې په خوړ کې واستنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخنیوي ونیوله د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګنستون سره مخامخ دي خو دوی زیاتوي چې دا ډول یو سلوپین پینځه او یا نورې پروژې هم مخکې له مخکې سروې کړي دي چې کارونه به یې پیل سي نور حال زموږ د همکار پر راپور کې اورو
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیز ځمکو د تخریب مخه ونیوله د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی هغه هم د سیلابونو په موسم کې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادې راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده خو به هم د کلی خلک ته د دیوال وزارت لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده دغه پل نه هم څنګه به تیردل چې هم تخریب سره مخامخ کړی نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات راپسوي دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختي وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبورو چې په فرعي لارو خارطولار شي
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر کو دلیر نشر بواله په پرې لیر مو بزورتلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي اب نشو کله چې مطلب یې لیر نه چې هغه خروپی وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل وو کین چې ډیر خوخي مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې په دانه دی ورځې تقریبا 500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې مونږ یې لري په سر لرله هغه اوس حل شو
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجنیر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګه ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 یا پروژې مخکې سروې کړې دي خاغلې نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوري زی پرمختیا اصل په پام کې نیولای دی
خو اوس کوم تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا سندی دیوالونو د سربندونو او کنلونو پروژې موږ سروې کړې دي ډیزاین کړې دي ځینې دلته دي ځینې په مرکز کې دي پروسس لاندې دي اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي هغه به د خوست په 12 درېو درې وختونو کې په ټولو کې ان شاء الله متوازن انکشاف په نظر کې نیول دي خطه په کلاندرو مساحل او سپیرو ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي نو هغه به ان شاء الله نمبر کېږي
دی یادونه ورده خوست زو شرکنده موسمي باران نه لري چې له کبلې خړونه راوځي او دا خړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیز ځمکو ته زیان رسوي یاد خړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کړي بشري ناورینونه هم منځ ته راوړي دي
له خوست خبر کونر تورسو د کونر د شلتن ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانې نه لري دا اعداد د سیمه خلک به دوی وایي چې د کونکي او شون کې د باد او باران پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي دوی د غرض له حکومتي مسولینو څخه غواړي چې یاد ستونزي ورته هواره کړي په دې اړه لسمي څخه زموږ همکار یو راپور لري په کټه پای وورو
د کونړ شلتن ولسوالی ټوله ته خونځل ریچې د زده کوونکو او خونکو په وینا یې
ټول بے سرپنا او دوی لستون سره مخ دی. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شلتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو دی وایي
منګ د شنه اسمان لاندې باران لمر دی ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلی راشي هغه په دې بل راوړي بخاورو کینو مسار جامع واغوندو غرمه تبیام جامع مخیرنی
خون کې باید یو با کیفیت معرف لپاره خچا پیره لازمی شرط ده. خو دوی د شلتن په یو خونځی کې هم د غاسانتیا نلری. مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په خونځی کې خون کې دی وای
څومره مکاتب زمنګ په شلتن په ورسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپنا نه لري ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولای استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضري وکړي کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شلتن سیمه ای چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شلتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتون هم شوي ځمکه هم ورکړل شوې ده ټولې مسالې خلاص شوي دي خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي هم شروع شوی نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوری نه لري د شلتن له واله درې پورې ماشومان غونډ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي خو زه په دې افسوس کې ایران مچ کې یو پاوسې مټ په شلتن کې ونه لګېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شلتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي خو اوس یې د شلتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده
هلته اته بابا مکاتب مونږ لرو او واقعا هم چې د هغې مکاتبو تعمیرونه نشته دی لیکن د نان اقرا برنامه چې کومه شروع کېږي د خیره سره په هغې کې مونږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي انشاءالله دغه ټول جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوسمه نړیوال موضوع د اروپای ټولنې د 22 غړي هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی ځینو لښت لاسه کړی خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. جزئیات احمد شي برکوي.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنټن پیپرز خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمنی نوي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډه ته چې پروند ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل زما پاند د ښکار ده چې تر هر څه مخکې د استراسنیکا کمپنی وړاندې تر دی چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې شمنی لغړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالند کې په استراسنیکا کمپنی ده چې بریتانیا دی کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وویشي خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام لمخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسیدلی دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربیره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وون دیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی، او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولې دي.
دوستانو، په دې سره د خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دی. د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل اورو.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د افغانستان حکومت د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون په خپل خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول. دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لګړو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه و چې سیمه او نړۍ ته ګواښ پیښوي.
سمجه خلاص زده رادیو اوری. دوستانو، تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم یا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ژمنې سره سم د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړې جوړې در پیژنو. د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو، سره جو خبر د مزل لوړو پړیو توراساوه او اورسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړی په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سال کلن مزل ته کتنه کړې. زما همکارې دراوروي.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړی د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړی غنی را پایل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوی وو. تر اسنه یو دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورساو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی ګڼه د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 2019 لمریز کال د وری په 22 خبره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 300 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اسلام وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړ تور زیاته شو. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرونکې وسیلی ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوي افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستټولنه کې د یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر وګوره ساو او لوستلو ته ارتیا نه پرې خدا. خو د راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څیړونکو حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکاني. تنها جریده حبیب الاسلام برامد، ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ زګه غوړه کچې فکرې کاوه حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغه د افکارو د نشر لپاره زمینه نه و.
د نادرشاه له وجل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسیدو سره چې لا هم واک تر ډیره د ده لتره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسي، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داوود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1225 المریز کال کې داوود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو تر لاسه شوی ازادي لمنځ ولاړه، تر دې چې په 1950 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور لکو د تاورسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستی دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستی مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو پیو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر اتسنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین قامت مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتي حزبی و خصوصي بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالای سار جور کرد، بالای سار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونید.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې مغلرو تقریبا نو زیاته برخه غوي خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بي سازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کیدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسنی دست فعالیت کری چه حس نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنی و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاستراورنه بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وای سونزی موجودی وی خو پا لاستراورنه هم سترگی نشی پتی دای.
یک کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن. کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته، این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه، حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولنیز و رسانه و راتک پا دی پیڑه کی بل حقل از سراؤنه بلیل کی گی چه پا نڑه کی انقلابونه را پورتکلل. افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستۍ حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبر